आज व्यू 360 में पाकिस्तान में फरवरी के महीने में दहशतगर्द हमलों में बड़ा इजाफा लेकिन जानी नुकसान निस्बतन कम भारत दारुल हुकूमत नई दिल्ली में आलूदगी से निमटने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाएगा
इन 7000 बसों में से 300 इलेक्ट्रिक बसेस हैं बहुत कम है तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन प्लान है हमने पिछले साल इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया
और जंगली हयात की स्मगलिंग को रोकने का आलमी मुआहदा पेंगोलिन की नस्ल को बचाने में कितना कामयाब रहा है वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ पाकिस्तान में रवां साल फरवरी के महीने में अस्करियत पसंदों के हमलों में इजाफा हुआ लेकिन जनवरी के मुकाबले में इन वाकयात में होने वाली हलाकतों में कमी वाकई हुई है ये कहना है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज का जिसके जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्तमा अस्करियत पसंदों ने 58 हमले किए जिनमें 62 अफराद हलाक हुए उनमें 27 आम शहरी 18 सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार और 17 अस्करियत पसंद शामिल थे जबकि 134 अफराद जख्मी हुए जिनमें 54 शहरी 80 सिक्योरिटी फोर्सेज के अहलकार शामिल हैं कराची में पुलिस हेडक्वार्टर्स पर कलदम टीटीपी का हमला फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल हमला था इस साल के पहले माह के मुकाबले में अस्करियत पसंदों के हमलों में 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया ताहम जनवरी के मुकाबले में फरवरी में हलाकतों की तादाद में 56% कमी वाकई हुई जनवरी में हलाकतों की एक बड़ी वजह पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकुश बमबार का हमला था दहशतगर्दी के वाकयात में तेजी और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पै दर पै हमले क्यों हो रहे हैं सबा शाह खान ने इस रिपोर्ट में जायजा लिया है कि दहशतगर्दी के वाकयात से निमटने में पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या चैलेंजेस लाहक हैं और इनसे निमटने के लिए पुलिस क्या किरदार अदा कर सकती है
बन्नू में इंस्तेदाद दहशतगर्दी के मरकज पर हमला पेशावर में पुलिस लाइन्स में वाकई मस्जिद और फिर कराची में पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला और ऐसे ही मुतअद्दिद हमले अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद से पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और पुलिस एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर हैं सवाल यह है कि क्यों
क्योंकि पुलिस रिस्पॉन्ड कर रही है पुलिस उनको नजर आ रही है पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है एक तो ये है दूसरा ये कि जो हाली दहशतगर्दी का जो सिलसिला आप देख रहे हैं ये तो जो अफगानिस्तान में एक सिचुएशन डेवलप हुई है कुछ लोग वापस आ गए उनमें से
क्योंकि वो जानते हैं जो दहशतगर्द हैं और इंतहा पसंद हैं कि हमने अगर जो इनके रूल ऑफ लॉ इंस्टीट्यूशंस को अगर हिट किया पुलिस को अगर डरा दिया और पुलिस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है हमेशा फौज बड़ी इंपॉर्टेंट है फौज सेकंड या थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होती है पहली लाइन को हिट करें अगर पुलिस जिसने आपको तहफ्फुज़ देना है वो खुद ही गैर महफूज है वो खुद ही भाग रहे हैं वो खुद ही आपकी दहशतगर्दी की जद में है तो वो किसी और को क्या बचाएंगे
उधर टीटीपी के तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी के रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक टीटीपी के हमलों का असल हदफ पाकिस्तानी फौज थी लेकिन पुलिस के रास्ते में रुकावट डालने के बायस उन्हें निशाना बनाया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानी पुलिस का और इसके मराकज का दहशतगर्दों के हमलों का आसान निशाना बन जाना इससे पुलिस की खुद अपनी हिफाजत की अहलियत और उन्हें दस्तियाब जराए के साथ रियासत की दहशतगर्दों से निमटने की पॉलिसी पर भी सवालात पैदा होते हैं प्रोफेसर हसन अब्बास पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले और सिक्योरिटी इदारों पर वसी तहकीक कर चुके हैं उनके मुताबिक असल नुक्स पाकिस्तानी इदारों की इस सोच और हिकमत अमली का था कि अफगान तालिबान पाकिस्तान की तरफ से माजी में उन्हें दी गई मदद के बदले में पाकिस्तानी तालिबान की कार्रवाइयों को रोकेंगे
लेकिन क्योंकि वो भूल गए कि ये पाकिस्तानी तालिबान हैं इनकी मजहबी इंतहा पसंदी क्या है इनके पैसे सब सिलसिला कहाँ से आ रहा है इनके नेटवर्क्स क्या मौजूद हैं तो वो क्योंकि वापस आ गए और अब ये हैरान है
कराची में पुलिस के हेडक्वार्टर पर हमले के बाद वजीर दाखला राणा सलाउल्ला का एक मकामी चैनल पर यह कहना कि हम तो समझते थे ये पिशावर और बलूचिस्तान में है लेकिन ये तो कराची तक पहुंच गए डॉक्टर हसन अब्बास कहते हैं इससे कानून नाफिज करने वाले और दीगर सिक्योरिटी इदारों की कमजोरी जाहिर होती है क्योंकि उन्हें दहशतगर्दों की नकलो हरकत और उनकी मौजूदगी का पहले से इल्म होना चाहिए था आईजी पुलिस और दीगर अहम ओहदों पर खिदमात सरंजाम दे चुकने वाले सैयद कलीम इमाम के मुताबिक गुज़िश्ता सालों में इंसदाद दहशतगर्दी पर बहुत काम हुआ है लेकिन काम जारी रखने के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे CTD को मरकजी हैसियत देना और मुख्तलिफ महकमों के बीच हम आहंगी को बेहतर बनाना भी जरूरी है
جب آپ نے بیماری کو ختم کر دیا ہے, اب آپ نے سارے وہ اقدامات لینے تھے کہ بیماری دوبارہ نہ ہو. لیکن اگر بیماری دوبارہ ہوئی ہے, اس سے مطلب ہے کہ آپ نے کام کر کے چھوڑ دیا اور آپ نے دوبارہ وہی بیماری کو آنے دیا.
لیکن اس کے ساتھ ہی خود پولیس کے محکمے میں بہتری لانا بھی اہم ہے, اور ایسا کلیم امام کے مطابق قانون کی بالادستی, سیاسی مداخلت, سلیکٹو پولیسنگ کے خاتمے اور پولیس افسران کو اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کا موقع دیے جانے سے ہو سکے گا, تاکہ وہ بے خطر ہو کر کام کر سکے.
اب سب کو پتہ چل گیا کہ مسئلے کا حل کیا ہے. مسئلے کا حل بن کے ایک کتابچہ بن جاتا ہے, نہ اس پہ کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے, نہ اس پہ ریسورسز دیے جاتے ہیں, ایز اے ریزلٹ آف وچ یہ دوبارہ ہونا شروع ہو.
ڈاکٹر حسن عباس کہتے ہیں پولیس مجرموں کے خلاف مناسب عدالتی کاروائی اور مضبوط نظام عدلیہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی.
یہ تمام شعبے جو پولیس کے اور جوڈیشری سے اور پروسیکیوشن سے متعلقہ ہیں, یہ تمام توجہ کے طالب ہیں.
ڈاکٹر حسن عباس یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک جوہری ملک ہے اور اس کے داخلی سیکیورٹی کے ادارے بہت مضبوط ہیں. پاکستان نے جس طرح اپنی بیرونی سیکیورٹی کو مضبوط بنایا ہے, اسی طرح اس کو ملک کے اندر سیکیورٹی کے لیے ذمہ دار اپنی پولیس فورس کو بھی وسائل دے نہ ہوں گے اور اسے مضبوط کرنا ہوگا. ان کے خیال میں ملک کے اندرونی اور بیرونی تحفظ کے لیے یہ توازن قائم کرنا انتہائی اہم ہے. صبا شخان, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کو قصوروار ٹھہراتا ہے اپنی سرزمین پر ہونے والے حملوں کے لیے. اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں اسفند یار میر سے, جو اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اسفند یار, ایک طرف تو پہلے افغانستان کی بات کر لیتے ہیں. جو ریسنٹلی صدر بائیڈن کا بیان آیا ہے, انہوں نے افغانستان سے فوجیں نکالنے کا کریڈٹ لیا, اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوحا معاہدہ ان سے پہلی حکومت نے کیا تھا, اس لیے انہیں اس پر عمل کرنا پڑا. معاہدے کے 3 برس بعد اس بیان کا مطلب کیا ہے؟
شکریہ عاطف, آپ نے شو میں بلایا. دیکھیں, دوحا معاہدہ کنٹروورشل تھا اور ہے اور میرے خیال میں رہے گا. پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس پلیٹ فارم پہ کیمپین کیا تھا کہ وہ امریکی فوجوں کو افغانستان سے نکالنا چاہتے تھے, اور چنانچہ انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا. دوحا معاہدہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے نیگوشیٹ کیا تھا, سائن کیا تھا, کمٹ کیا تھا, لیکن اس میں کافی ساری کنڈیشنلٹیز تھیں جو کہ طالبان کو پورا کرنی تھیں. اگر صدر بائیڈن چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ چونکہ طالبان نے وہ کنڈیشنز پوری نہیں کیں, چنانچہ ہم بھی باؤنڈ نہیں ہیں کہ افغانستان سے وڈرا کریں. مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا, اور اس وقت جو ڈیلیبریشن ہوئی اس کے بارے میں جو ہمیں معلوم پڑا ہے اس کے بعد, کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اس بات سے تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو افغانستان میں جنگ دوبارہ سے چھڑ جائے گی. ان کا اس وقت امریکی فوجوں کا طالبان کے ساتھ ایک سیز فائر تھا, وہ لیپس کر جائے گا, جس کے نتیجے میں انخلا کے بجائے انہیں شاید افغانستان میں اپنی فوجیں بڑھانا پڑیں گی, اور وہ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے جو بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے نیگوشیشن کی تھی اور جو اگریمنٹ کیا تھا, وہ اس کو اس کے ساتھ ہی کمیٹڈ رہے.
اچھا, یہ طالبان جو ہیں وہ اب باقی دنیا کے ساتھ تعلقات ان کی نوعیت کو آپ اس وقت کیسے دیکھتے ہیں؟ مغرب ان سے بات چیت کر رہا ہے تھوڑی بہت, طالبان کو یا افغانستان کو امداد بھی مل رہی ہے مغرب سے, خاص طور پر فوڈ سیکیورٹی اور ان ایریاز میں, اور مغرب انہیں یاد بھی کروا رہا ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنا ہوگا. دوسری طرف بعض ملکوں نے افغانستان کے سفارت خانے اپنے ملکوں کے اندر طالبان کے حوالے کر دیے ہیں. اس مکسڈ اپروچ سے کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان؟
دیکھیں, ویسٹ کے ساتھ طالبان بات چیت تو کر رہے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی ان کو دے رہے ہیں. امریکہ اس وقت طالبان کی حکومت کو ہیومینیٹیرین چینل سے 2 ارب سے زائد کی امداد دے رہا ہے, ہیومینیٹیرین چینل سے اسٹرکٹلی. لیکن اس کے بیونڈ پولیٹیکل انگیجمنٹ, پولیٹیکل ریکگنیشن کی طرف اس وقت کوئی پیش رفت ہمیں نظر نہیں آ رہی, نہ ویسٹ کی طرف سے اور نہ ہی ریجنل کنٹریز کی طرف سے. طالبان کو بہت امید تھی کہ چین, روس اور پاکستان شاید ان کو جلدی ریکگنائز کر لیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. ہم نے دیکھا پچھلے ایک آدھ مہینے میں چند مشن مشنز نے, ڈپلومیٹک مشنز جو افغانستان میں موجود ہیں, انہوں نے اپنی پریزنس کو اسکیل بیک کیا ہے, جس میں سعودی عربیہ سر فہرست ہے. انہوں نے کافی زیادہ اپنے ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکال لیا ہے, جس کی وجہ شاید سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں لیکن سیاسی مسائل بھی ہیں. پاکستان کے ساتھ بہت ٹینشن طالبان کی بڑھ گئی ہے, اور چین اور روس بھی کافی کنسرنز رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ابھی تک ریکگنیشن کی طرف معاملہ جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. اور مجھے لگتا ہے کہ طالبان آئندہ آنے والے عرصے میں کچھ اتنے ہی آئسولیٹڈ, ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ رہیں گے.
آپ نے جیسے بات کی کہ پاکستان اور طالبان کے تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں اس وقت, اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. حال ہی میں پاکستان کے وزیر دفاع اور آئی ایس آئی کے چیف افغانستان گئے, اور اس اگلے ہی دن بارڈر پہ ایک اور جھڑپ ہوئی پاکستانی فوجیوں اور طالبان کے درمیان. پاکستان کا یہ بھی الزام ہے کہ ملک کے اندر ہونے والی دہشت گردی کا تعلق افغانستان میں موجود عسکریت پسندوں سے ہے, اور طالبان فی الحال انہیں روکنے میں ناکام ہیں یا پھر انہیں روکنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں. پاکستان کی طالبان کے ساتھ زیادہ انگیجمنٹ کیا اس معاملے میں کارآمد ثابت ہوگی؟
دیکھیں, پاکستان نے کافی انگیج کیا ہے طالبان کے ساتھ پچھلے 18 مہینے میں. جب طالبان کی حکومت آئی تو پہلے 4-5 مہینے میں تو پاکستان یہ مدعا لے کر انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس گیا کہ طالبان کو نارملائز کیا جائے, ان کو ریکگنائز کیا جائے, ان کو کی امداد کی جائے, ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی اس حکومت کی مدد کرے. اس کے بعد پاکستان نے اپنی اکنامک انگیجمنٹ طالبان کی حکومت کے ساتھ بہت بڑھائی, بہت ساری نئی بارڈر کراسنگز کھولیں, جو ٹریڈ ٹرانزٹ کے مسائل تھے ان کو ریکنسیڈر کیا, بہت ساری رولز ریسٹرکشنز کو ایز کیا, یہاں تک کہ پچھلے سال طالبان کی حکومت نے پاکستان کو, یا طالبان کی حکومت میں بزنسز نے پاکستان کو 1.2 ارب کی ایکسپورٹ کی, جو کہ افغانستان کی حکومت کی تاریخ میں سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے پاکستان کی جانب. لیکن اس سب کے باوجود, اس انگیجمنٹ کے باوجود, طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہیں. ان کی لیڈرشپ کو ایک طرح کا پولیٹیکل اسائلم دے رکھا ہے, ان کے فائٹرز کو ٹریننگ کی اجازت, فنڈ ریزنگ کی اجازت دے رکھی ہے. سو مجھے نہیں کلیئر کہ مزید انگیجمنٹ کی کیا صورت ہو سکتی ہے, اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان پچھلے ایک آدھ سال سے کافی انگیج کر رہا ہے.
رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسفند یار میر, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم یہیں ختم ہو رہا ہے, شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے.
شکریہ.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے, دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے, وی او اے پلس پر. معلومات اب آپ کی دسترس میں, سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ, صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ, صرف وی او اے پلس پر.
دنیا کی بڑی معیشتوں اور صنعتی ملکوں کے گروپ G20 کے رہنماؤں نے جمعرات کو نئی دہلی میں اپنے اجلاس کو یوکرین کی جنگ پر کسی اتفاق رائے کے بغیر ختم کر دیا. بھارتی وزیر خارجہ کے مطابق اجلاس میں یوکرین جنگ اور چین کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ کی بحث باقی معاملات پر حاوی رہی. اس موقع پر اجلاس سے ہٹ کر یوکرین پر روس کی جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی دفعہ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لروف کے درمیان تقریباً 10 منٹ کی ایک مختصر ملاقات ہوئی. امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک ترجمان کے مطابق اس بات چیت میں بلنکن نے ماسکو پر زور دیا کہ وہ صدر ولادیمیر پوٹن کے گزشتہ ماہ نیو سٹارٹ معاہدے کو معطل کرنے کے فیصلے کو واپس لے, جو کہ دنیا کی دو سب سے بڑی جوہری طاقتوں کے درمیان جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کا معاہدہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سلامتی کے مفاد میں ہے, اور دنیا توقع کرتی ہے کہ جب جوہری سلامتی کی بات آتی ہے تو تمام ممالک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں. یولیان لبومبا امریکی ہائی اسکول کا طالب علم ہے, جس کی والدہ یوکرین سے ترک وطن کر کے امریکہ آئی ہیں اور والد برطانوی ہیں. روس کے یوکرین پر حملے کے بعد یولیان یوکرین کے فوجیوں کی کسی طرح مدد کرنا چاہتا تھا, اس لیے اس نے ان کے لیے گرم جرابیں جمع کرنے کی مہم چلائی. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں اس لڑکے کی کوششوں کا جائزہ لیا گیا ہے.
ہر صبح جولیان لمبوہا کلاسز شروع ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے نیویارک کے علاقے مینہٹن میں اپنے اسکول پہنچتے ہیں اور اپنے ہم جماعتوں اور اساتذہ کے ساتھ مل کر یوکرینی فوجیوں کو گرم موزے بھیجنے میں ان کی مدد کرتے ہیں.
میرے خیال میں اسکول میں 300 سے زیادہ موزے جمع ہو گئے ہیں.
یہ سب ایک تصویر کی وجہ سے شروع ہوا.
میں نے یولیان کو ایک تصویر دکھائی جس میں خندق میں ایک سپاہی اپنے پاؤں ایک موم بتی سے گرم کر رہا ہے.
تصویر نے یولیان کو ہلا کر رکھ دیا. یولیان کی ماں اکسانا کئی سال پہلے یوکرین سے امریکہ آ گئی تھیں اور ایک ترجمان کے طور پر کام کرتی ہیں. ان کے والد برطانیہ میں پیدا ہوئے تھے لیکن وہ یوکرینی زبان بھی بولتے ہیں. یولیان کو آج بھی وہ دن یاد ہے جب انہیں روس کے حملے کے بارے میں علم ہوا تھا.
میں سونے کی تیاری کر رہا تھا اور پھر میں نے سی این این پر دیکھا کہ جنگ چھڑ گئی ہے, یوکرین کے اندر گولیاں چلائی جا رہی ہیں. یہ وہ وقت تھا جب مجھے بہت صدمہ پہنچا.
پوری زندگی میں میرے کبھی ایسے احساسات نہیں ہوئے جیسے 24 فروری کو تھے. دوسرے دن ٹی وی پر میں نے دیکھا کہ روسی ٹینک ایک قبرستان کو تباہ کر رہے ہیں. یادگاروں کے ٹکڑے دائیں بائیں اڑ رہے تھے. میں اتنا زور سے روئی کہ پڑوسی پریشان ہو گئے.
نیویارک میں ہزاروں رضاکار یوکرین کو انسانی بنیادوں پر امداد بھیج رہے ہیں جس میں ادویات اور مختلف ضروری اشیاء شامل ہیں. موزے فوجیوں کے لیے انتہائی ضروری اشیاء میں شامل ہیں چاہے موسم کوئی بھی ہو, اس لیے وہ یولیان کی کوششوں کا مرکز بن گئے. ہائی اسکول کے منتظمین بھی یولیان کے اس مقصد میں شامل ہو گئے ہیں اور انہوں نے موزوں کے 200 سے زیادہ جوڑے عطیہ کیے ہیں. دن بھر کی کلاسز مکمل کرنے کے بعد یولیان جرابیں تیار کرنے والوں کو پیغامات بھیجتے ہیں کہ وہ عطیات دیں. ان کے ذہن میں ایک واضح مقصد ہے.
I want to go back to my mother's hometown.
میں اپنی ماں کے آبائی شہر واپس جانا چاہتا ہوں اور ان کی وہ تمام چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں جو وہاں اب بھی موجود ہیں. ایک بار پھر دروازہ کھولوں, شہر میں سیب کے درخت کو دیکھوں اور اپنی ماں کے فوٹو البمز کھولوں تاکہ ان کی بچپن کی تصویریں دوبارہ دیکھ سکوں.
اکٹھی کی جانے والی جرابیں جن کے اب تک 700 سے زیادہ جوڑے اکٹھے ہوئے ہیں پہلے پولینڈ اور پھر یوکرین بھیجے جائیں گے. وہاں یولیان کی والدہ کے بچپن کے دوستوں میں سے ایک جنگ میں شریک ہے اور وہ دوسرے فوجیوں کو موزے تقسیم کرنے میں مدد کرے گا. یولیان کا کہنا ہے کہ جب تک جنگ جاری ہے وہ موزے بھیجتے رہیں گے. نینا.
بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی کا شمار آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب حکومت فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے شہر میں چلنے والی تمام سرکاری بسوں کو بجلی پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس پروجیکٹ کے تحت 8,000 الیکٹرک بسیں سڑکوں پر نظر آئیں گی. اس منصوبے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں سہیل قاسمی کی رپورٹ میں.
یہ ڈپو راج گھاٹ ڈپو سیکنڈ ہے, اس میں سبھی الیکٹرک بسیں ہیں اور اس کو ڈی ٹی سی آرگنائز کرتی ہے, ڈی ٹی سی چلاتی ہے. ایک چارجر پہ 50 منٹ لگتی ہیں, اس 50 منٹ گاڑی چارج ہوتی ہے. دلی میں جو پولوشن تھا اس کے آنے سے کافی کم ہو جائے گا.
دہلی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سے ایک ہے. فضائی آلودگی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے دہلی حکومت شہر میں چلنے والی تمام بسوں کو الیکٹرک پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہی ہے.
مجھے یاد ہے 2015 کی ونٹر میں ہی دلی کو گیس چیمبر بلایا جاتا تھا. تب ہم نے یہ پورا پلاننگ شروع کری. یہ کام ڈی ڈی سی یعنی کہ میری کمیشن جو ہے ڈائیلاگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن کو سونپا گیا. ایز آن ڈیٹ ان 7,000 بسوں میں سے 300 الیکٹرک بسز ہیں, بہت کم ہے. تو یہ بہت بڑا ٹرانزیشن پلان ہے. ہم نے پچھلے سال الیکٹرک بسز کو انٹروڈیوس کرنا شروع کیا. اس سے پہلے جتنی بھی الیکٹریکل نیٹورک تھا اس کو آگمنٹ کیا, تارے لگائیں, بڑے بڑے سب اسٹیشنز لگائیں. تو یہ بہت ایسے جیسے میں نے کہا کہ یہ قریباً 1500 کروڑ تو ڈالرز کا یہ پروجیکٹ تھا. اوور آل 3-5-4 سال کی میں جو بات کر رہا ہوں تو 2024 تک ہمارا یہ پورا پلان گراؤنڈ پہ لاگو ہو جائے گا کہ 8,000 الیکٹرک بسز دلی میں دوڑیں گی.
لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ نئے مسائل کو جنم دے گا.
اب جس پرابلم کو دلی سے ہم دور کرنے کے لیے ہم ای وی لے کے آ رہے ہیں وہ کیا ہوگا کہ پاور جنریشن کے لیے ہم یہاں سے پولوشن کو دوسرے راجیوں میں اور دوسرے چھوٹے چھوٹے شہروں میں جن کی کوئی غلطی نہیں ہے, دلی کے پولوشن میں ان کا کوئی یوگدان نہیں ہے, وہ اسے بھگتیں گے. جب تک اگر ہم چارجنگ اور یہ بیٹری اور ان کے ریسائکلنگ اور پیور فارم آف الیکٹریسٹی جیسے سولر پاور اگر ان سب چیزوں کی ویوستھا نہیں کرتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اس کا کوئی بہتر سولوشن نہ نکل پائے.
دہلی حکومت شہریوں کو بھی الیکٹرک گاڑیاں خریدنے پر راغب کر رہی ہے لیکن شہری ضروری انفراسٹرکچر نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں.
پہلے میں ٹاٹا چلاتا تھا, سی این جی والا چلانے سے میرے پیسے لگتے تھے, 150 روپے کی سی این جی لگتی تھی. الیکٹرانک والا لگانے سے یہ چلانے سے یہ فائدہ ہوا مجھے کہ 60 روپے میں 25 मिनट के अंदर चार्ज भी हो जाती है और 60 रुपए में 80 से 90 किलोमीटर चल भी जाती है। चार्जिंग स्टेशन पे जाने से पहले हमें ना एक जिस चार्जिंग स्टेशन का जो ऐप है उसमें हम ये देख लेते हैं कि वहाँ पर पंप खाली है या नहीं है, क्योंकि उसमें शो करता है। उसी टाइम हम आ जाते हैं और चार्जिंग करने के लिए तुरंत चार्जिंग कर लेते हैं।
कंपनी गाड़ी रोज पता नहीं कितनी लाख गाड़ी बना रही है, सेल कर रही है, सेल परचेज कर रही है, लेकिन इसकी चार्जिंग स्टेशन पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, ना दिल्ली सरकार दे रही, ना इंडियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार ध्यान दे रही। तो उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए ना, जब गाड़ी रोड पे चलेंगे तो चार्ज कहाँ होंगे। सारे चार्जर ऑनलाइन दिखाएगा आपने, लेकिन जब हम वहाँ जाके देखते हैं तो वो ऑफलाइन है और उन चार्जर को ठीक करने वाला कोई नहीं है। उनकी कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाल रखी है लेकिन उनका कोई पूछने वाला नहीं है।
अगर आप दिल्ली की तुलना बंबई से कर लें, बैंगलोर से कर लें, तो लेस देन 1000 चार्जर्स होंगे। आज दिल्ली में 3000 चार्जर्स हैं। अगर आपको अपने घर पे चार्जर लगाना हो तो दिल्ली सरकार आपको 6000 रुपए सब्सिडी देगी। आपको केवल आपके डिस्कॉम जो आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसको एक हेल्पलाइन नंबर है वहां पे कॉल कीजिए, आप उनको ऑर्डर प्लेस कीजिए और नेट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट सब्सिडी आपके घर में 7 दिन में चार्जर लग जाएगा।
सुहेल कासमी की रिपोर्ट के साथ अजीज अहमद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
3 मार्च 1973 को जंगली हैवानात और नबातात की मादूम होती किस्मों के तहफ्फुज के लिए आलमी बरादरी ने सीटीज माहदे पर दस्तखत किए, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना था कि जंगली हयात की बैन अल-अक़वामी तजारत से उनकी बका को खतरा न हो। इस माहदे से पैंगोलिन की नस्ल को क्या फायदा हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में।
जंगल में अब कितने पैंगोलिन बाकी बचे हैं, इसका जवाब है कि उतने ही जितने रातों को इंतहाई कम नजर आने वाले खुरदरी खाल वाले, चींटियां खाने और दूध पिलाने वाले जानवर जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्मगल किए जाते हैं। युगंडा में जानवरों के तहफ्फुज के लिए काम करने वाले अब मस्नूई जहानत वाले कैमरे इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उनका सुराग लगाया जा सके और उन्हें खतरात की बरवक्त इत्तला मिल सके।
मस्नूई जहानत वाली टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर पेंगुलिन को देखने के चंद सेकंड के अंदर ये बताने के लिए हमें एक ईमेल भेज सकती है कि पेंगुलिन कहाँ है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि किन इलाकों की खसूसी तौर पर निगरानी करनी है।
वक्त कम है और मुकाबला सख्त। पेंगुलिन दुनिया के सबसे ज्यादा मादूम होते जानवरों में से एक है जो बुनियादी तौर पर अपनी खाल की वजह से ज्यादा शिकार किया जाता है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उसमें कुछ तिब्बी खसूसियात हैं, हालांकि इसके बारे में कोई ठोस साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। गैर कानूनी तिजारत जारी है, हालांकि पेंगुलिन खानदान की तमाम 8 अनवा को जंगली हवानात और नबातात के बारे में साइटिस कन्वेंशन के तहत आला तरीन तहफुजात तफवीज किए गए हैं।
In Africa generally is the source country these days.
Africa आम तौर पर एक बड़ा जरिया है जहां से अक्सर सिंगापुर के रास्ते वियतनाम और चीन जैसे मुल्कों को माल भेजा जाता है।
साइटिस ने कुछ हालात में इस्तेस्ना के अलावा बैन अल-अक़वामी सतह पर पेंगुलिन की तमाम किस्मों की तिजारत पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन हर रुकन मुल्क को इस हवाले से अपने कवानीन इख्तियार करने हैं। इस तनाजुर में जब यह निफाज और एहतसाब की बात आती है तो साइटिस रुकन ममालिक को सिर्फ मजीद काम करने पर जोर दे सकता है।
The punishments have to be much more severe.
सजा बहुत ज्यादा सख्त होनी चाहिए, भारी जुर्माने के साथ तवील कैद।
वो शहरी जो इंटरनेट देखते हैं वो पेंगुलिन की मशकूक मसनूआत की फरोख्त के बारे में जंगली हयात की स्मगलिंग रोकने के लिए सरगर्म इदारे को ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं जो इन मसनूआत को हटाने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ काम करती है। सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज की तजियाकार एलन टायरा का कहना है कि गैर कानूनी तिजारत के ठोस सबूत तलाश करना मुश्किल हो सकता है।
The actual transactions or negotiations.
जंगली हयात की फरोख्त के लिए असल लेन देन या मुज़ाकरात बराह रास्त पैगामात के जरिए भी हो रहे हैं जो नजर नहीं आते।
ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के एडम पेमेन के मुताबिक हकीकत ये है कि तहफ़्फ़ुज़ का सबसे ज्यादा मौसर प्रोग्राम कम्युनिटी की शमूलियत से होता है।
मिसाल के तौर पर अफ्रीका में ऐसे वाकयात पुलिस के हवाले करने के बजाय वाकई मकामी बरादरियों को खुद आपस में काम करना है और इस ख्याल का नफाज के पेंगुलिन को गोश्त के लिए निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए।
एडम ने जोर दिया कि पेंगुलिन एक साल में 7 करोड़ चींटियां और दीमक खा सकते हैं। उनकी हिफाजत उन बड़े माहौलियाती निजामों के जवाल को रोकने के लिए बहुत जरूरी है जिनमें वो आबाद हैं। वेरोनिका बाल्द्रेस अग्लेसियस की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका।
इसी के साथ आज का प्रोग्राम खत्म होता है। मोहम्मद आतिफ को अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
آو وزیا.
نن آو وزیا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد الله چوال د امریکا غک د نن نو وضعیت په نننۍ نیم ساعت خبرونه کې ستاسو کوربه يم. دا مهال یو لویش میر افغان محصلین د هند په بیلابیلو برخو کې په بیلابیلو کچو په تحصیل بوخت دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شو چې په هند کې په تحصیل بوخت افغان محصلین لګړن ستونزو سره مخ دي. مونږ په خپل نننۍ خبرونه کې په هند کې د افغان محصلینو په ستونزو خبرې کوو. خو لومړی به خبرونه واورو او بیا به خبرونه ته دوام ورکړو.
ویان سید سلیمان شاه. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 25مې غونډې ته په خپل وروستي ریپورټ کې له بشري حقوقو نه د جدي او پراخو سرغړونو یادونه کړې. دا خبر تفصیل
ریچارډ بنت په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د میرمنو او نجونو د حقونو سرغړونه عادي ګرځولې. د زیاته کړې چې په تبعیزي توګه د میرمنو او نجونو د بنسټیزو حقونو څخه انکار جنسیتي زورونه بلل کېدې شي چې دا د بشریت ضد جرم دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې په خپل سری توګه د مظاهره کوونکو میرمنو نیول کېدل، لشپغم ټولګي پورته د نجونو او میرمنو لپاره د خونځو تړل کېدل، میرمنې کار کولو ته نه پریښودل، اوان د پارکونو په ګډون په ځینو عامو ځایونو کې د میرمنو په تګ بندیز هغه څه دي چې په افغانستان کې روان دي. احمد الله چوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لگ تلگ اشپگ غڑی چی ویل کی گی او برجستہ قماندان ہم پکے شاملو د پانچ شمبے پورز د خوست په ولایت کې په 14 کې وژل شوی. د پاکستانی مطبوعات او د خبر لمخې په پرونی 14 کې دغه وسلوال تحریک 15 غړي ټپیان شوی دی. که څه هم چې د طالبانو حکومت لا تر وسه دغه پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو د عیني شاهدانو د وینا لمخې له 14 وروسته چې په خوست کې د طالبانو کومو امنیتي ځواکونو د پیښې شاوخوا سیمه محاصره کړې وه، وایي چې 14 د ګاز د سلنډر د چاودېدو په وجه وشوه او صرف یو کس وژل شوی او بل تن ټپي شوی. مستقل سرچینو لا په دیاړه سندې ویلي. د محلي رسنیو د ریپورت لمخې د پونتون دوه تنه استادان او د ښځو د حقوقو فعالان اسماعیل مشال او اسماعیل رحماني د پنځشنبه پورز په کابل کې لبنن خوش شو. مشال د روان میلادي کال د فروری په 12 او رحماني د همدغه میاشتې په 15 نیول شو. فکر کېږي چې د ښځو د حقوقو یو فعاله نرګس سعادت لا تر وسه په بند کې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا وطنبایوا د پنځشنبه پورز په کابل کې د مخازره موادو د معتادینو د درملنې اغوش مرکز نه د لیدنې وروسته په یو بیان کې چې یونما نن د جمعې پورز خپور کړی ویلي چې په مخازره موادو باندې د روږدې کېدو د مخنیوي د شواهدو پر اساس درملنې او د مخازره موادو د تولید او اکمالولو پر خلاف د عملي اقداماتو ضرورت دی. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد وای چې دوی رهبر مولوی هیبت الله خونزاده د دفاع، کورنۍ چارو، د بهرنۍ چارو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او اطلاعاتو د وزارتونو سرپرست وزیرانو سره په قندهار کې وکتل. د ملاقات په محل د څو ولایتونو دینی عالمان هم موجود وو. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د روسي د وسلو جوړولو شرکتونو په یو غټ نندارتون کې خپلې تیارې کړې نوې وسلې وښودلې. د برېټانیا د دفاع وزارت جمعې پورز په اوکران کې د جنگ په اړه د ورځنیو معلوماتو د ورکولو په مهال ویل چې روسیې په دغه نندارتون کې د ارینا ای ای پی ایس په نوم دفاعي سیستم هم وښوده چې د نوموړي وزارت په باور د پوځ د زرې لرونکو نقلي وسایطو د خوندي ساتلو په غرض جوړ شوی. نن د جمعې په ورځ د کمبودیا په پایتخت فنوم پن کې یوې محکمې د حکومت یو جګپوړی مخالف مشر کیم سوخا له یو بهرني قدرت سره د اوسني حکومت د تختې د رانسکورولو په دسیسه کې د لاس درلودلو او غدارۍ په تور د 20 کلونو په حبس محکوم کړ. او د امریکا د عدلي وزارت وایي چې د پولیسو زخمی شوي افسران او د دیموکرات ګوند غړي کولای شي چې د 2020 میلادي کال د جنوري په شپږمه د بغاوت لامل د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خلاف په محکمه کې د تاوان دعواګانې دایر کړي. د عدلیې وزارت د پنجشنبه په ورځ د واشنگټن د استیناف یوې فدرالي محکمې ته د جنوري شپږمې حملو په اړه د تحقیقاتو په لړ کې د حقوقي اسنادو د حواله کولو په مهال د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ له قانوني مسؤلیت نه د ټرمپ دلایل رد کړل او استدعا یې وکړه چې محکمه دې د نوموړو پر خلاف پر دایر شوو دعواګانو غور وکړي. د خبرونو پای.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدرمن اوریدونکو بیا هم مننه کوم لکه څنګه چې مونږ ویل دا محل په هین کې یو لوش میر افغان محصلین په بیلابلو کچو په تحصیل بوختي په ورستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوی چې د افغان محصلین ډول ډول ستونزې لري. مونږ په خپل نننۍ خبرونه کې د دوه قدرمنو میلمانو سره خاغلی عبد الله وردک چې دا محل د ریاضی په څنګه کې د هند جنوبي سیا په پوهنتون کې بس د کړو بوخته او د خاغلی ولی الرحمن رحمانی چې په دیپای او ستراتیژیکی اړیکو کې د ماستری د ماستری په کچه زد کړې کوي د دواړو سره په همدې موضوع باندې خبرې کوو. قدرمنو اوریدونکو تاسو زمنګ سره اوسئ په خیر راغلی. دواړو قدرمنو ملمنو ته ستړي مشوي ورداکس مننه فکر کوم چې رحماني صاحب نه دی راغلی. زمونږ همکار کوشش کوي چې رحماني صاحب هم د ټلیفون په لیکه باندې راولي. خو به هر حال مونږ به خبرونه پیل کړو. وردک صاحب تاسو ته راځو. ستاسو سداسي کومه احصایه یا داسې معلومات شته چې دا محل په هین کې څومره افغان محصلین په زده کړو بوخت دي؟
مننه جناب چوال صاحب. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې هند یو له هغو هیوادونو څخه و چې د افغانستان محصلین په زیات سکالرشپونه ورکول او د دې ترڅنګ په شخصي ډول یا په خپل لګښت باندې هم محصلینو کولی شوی چې هلته زده کړې وکړي. اوس کومې رسمي شمېرې چې د افغانستان د سفارت له لوري ورکړل شوي دي هغه دا دي چې موږ په هند کې دلته تقریبا تر 3000 پورې محصلین لري چې هغوی په هند کې موقعیت لري. ټول تعداد محصلین تقریبا 5000 تر 3000 دی چې هغه په خنوش دي هغوی په افغانستان کې دی د ستونزو له امله نه دي کولی چې راشي هند ته. یعنی هغوی محصلین دي په هند کې اما په افغانستان کې پان پان دي راغلي نه دي. په هر حال په هند کې موږ تر 3000 پورې محصلین په بیلابیلو پوهنتونونو کې دولتي او خصوصي
داسې احصایه هم ستاسو سره شته چې په دې 15000 محصلین چې ټول کېږي چې دا محل 3000 په هین کې دي په دې کې څومره نجونې او څومره هلکان دي؟
د څه ډېر کار احصایه نشته ده اما د سفارت معلوماتو په اساس باندې چې په وخت مخکې وي د خبرو کړي او تقریبا په دې کې تر 30% پورې نجونې دلته شته چې هغوی په زده کړو باندې لګیا دي.
په خو هین ته چې محصلین تل اکثر به لیسانس او ماستری غشتل به بیرته افغانستان ته تلل. وستاسو په ډاکټورا باندې کار کوي. د ډاکټورا په کچه څومره افغان محصلین په هین کې په تحصیل بوختي؟
او دا نو د تر یو اړیکې وروسته راځي. د افغانستان کې چې دا وروستي کوم تحولات راغله نو د دې ځات محصلین چې وروي په وطن کې د ستونزو له امله نشه کولای چې حالت لاړ شي او یا هم د دند ستونزو درلودل یا فکر کوي چې حالت په دند ورته پیدا نشي نو وروي د کوشش وکړ کوم چې په لیسانس کې وو چې وروي له لیسانس نو وروسته خپل ماستری کار کوي دا نو وخت په هند کې کوم ماستری کې دی وروي کوشش کوي چې د ډاکټر سکالرشپونه واخلې خپل د ډاکټر هم تکلیف کړي. د دې سره د هند کوم سکالرشپونه چې وشي دی وتا یې شهر وايي یا د هند هغه کوم فرهنګي شورا چې د سکالرشپونه د هند بهرنیو چارو وزارت له لوري دا تنظیمېږي
د موضوع باندې خبرو ترازم د موضوع باندې خبرو ترازو وردک سپ خا مهرباني وکي تاسو خپل خبره
بیا د غوس پرتر او دوه کلمه کې د غسکین د سکالرشپونو دغه ستاخیر شو چې څوک په هند کې اوسېږي او په هند کې پاتې کیږي کولای شي چې دغه سکالرشپونو څخه استفاده وکړي. نو بیا ډېر افغان محصلین چې دلته یو هغوی د همدغه سکالرشپونو په استفادې سره دلته شروع کړی دا نو تقریبا تیر کال چې کومه داخله شو یا میشن وخت شوی و نو موږ تر شپږ سوه پورې د دکتورا سکالرشپونه درلودل چې بېلابېلو کسانو ورته ممکنه کړې وه او اډمیشن یې اخیست.
خ وردک صاحب ستاسو پوهنتون هغه پوهنتون چې تاسو په الټه په تحصیل باندې بوخت وي د جنوبي اسیا پوهنتون دا یو معتبر پوهنتون دی. افغانستان هم د دغه هیئت مدیره په برخه کې یغه بورډ چې د پاره کې استازیتوب درلود وسنه پوهیږم چې افغانستان اوس هم غړیتوب لري او کني لري. خو که تاسو راته وي تاسو په پوهنتون کې څومره افغان محصلین په زده کړو بوخت دي؟
او موږ د موږ پانتون د نور هندي پانتون سره د سکالرشپ لپاره کوم اسکیم چې وایي یو څه فرق درلودل په تاسو شي دا ونه وصله. افغانستان خپل په دې پانتون کې څلور فیصده شریک دی یعنی سهم لري او هر کال افغانستان ورته یو میلیون ډالر د پانتون ته ورکول. البته د سارک سازمان له لوري چې سارک سازمان تاسو ته معلومات شي سیمه ییز همکاري یو سازمان او د جنوبي اسیا په کچه باندې او که وزن په چیرې نزلو په پانتون کې تر اتیا پورې موږ افغان محصلان دلته لرو چې په دې کې نږدې شپېته کسان چې د هغوی د محصلي په کچه باندې زده کړې کوي او شل کسان د دکتورا په کچه باندې زده کړې کوي. یوازې تفاوت دغه راغلی ده چې ډېری کسان چې دلته دي په دې پوهنتون کې هغوی په آنلاین بڼه باندې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي. دوی نشي کولی چې هند ته راشي. نو په هند کې موږ چې کوم محصلین پاتې یو هغه تعداد هم تقریبا لسو کسان ته رسېږي. د اتیا کسانو له جملې نه موږ لس کسان په هند کې پاتې یو او دغه اویا کسان نور ټول یا په افغانستان کې دي او یا ځینې په نورو هېوادونو کې هم شته دي چې په آنلاین بڼه باندې خپل زده کړو ته دوام ورکوي.
ښه، دا تاسو چې ویل چې ستاسو پوهنتون کې اتیا محصلین دي افغان محصلین دي، په دې کې څو سلنه یې نجونې دي یا څومره نجونې دي او څومره پکې هلکان دي؟
او د موږ په د پوهنتون کې تقریبا د اتیا او محصلین د جملې نه موږ دلته فقط تر څوارلس پورې نجونې لرو. ځکه د دې پوهنتون یو څه یو هغه دا ده چې دوی کله امتحان اخلي د امتحان وروسته یو سخت امتحان اخلي کوم سکالرشپ چې دلته ورکول کېږي په مالي لحاظ باندې هغه لوړ نه دی. نو ډېری کسان ورته زړه نه کوي چې دلته مراجعه وکړي. نو بیا د نجونو لپاره چې کوم دی نو هغوی بعضې نور سکالرشپونه شته دي چې د نجونو لپاره په مالي لحاظ باندې هغوی ته ډېر سپورت او ملاتړ ورکوي. نو ډېرې نجونې بیا نورو پوهنتونونو ته ځي. خو بیا هم د موږ د اتیا محصلین د جملې نه تر څوارلسو پورې نجونې دلته شته دي چې هغوی کې درې نجونې چې دي یا درې خویندې چې دي هغه د دکترا په کچه باندې زده کړې کوي او پاتې نورې چې دي هغوی د محصلي په کچه باندې زده کړې.
ښه، څه موده وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي چې په هند کې په تحصیل بوخت افغان محصلین د ستونزو سره مخ دي. که تاسو راته ووایئ چې هغه ستونزې چې په هند کې اوسره افغان محصلین مخ دي هغه کومې دي؟
په هند کې د افغان محصلینو لپاره لومړنۍ ستونزه چې ده هغه د دوی د ویزو ستونزه وه. څه وخت مخکې چې کله د دوی دغه تحصیلي دوره ختمېږي نو وروسته له هغې نه چې کله تحصیلي دوره شروع کېږي نو دغه کومه خالیګا یا ګپ چې دی د دې لپاره دوی ویزې نه لري. نو بیا د مختلفو لارو نه ورباندې فشار راځي چې تاسو باید یو ویزا واخلئ یا بعضې مالي جریمې ورباندې راځي هغه اوورسته چې ورته وایي یعنې له ویزې نه دغه شي دوی پاتې کېږي. نو دغه ستونزې دی چې سفارت له لوري هم څه همکاري وشوله بسونه وشوله او خپله د هندي بېلابېلو ادارو له لارې هم دغه همکاري او همغږي رامنځته شوله چې تر یو حده پورې دا مسله حل شوې ده. دویم مسله چې دلته د سکالرشپونو کمښت دی، یعنې تعداد محصلینو ډېر زیات دی او سکالرشپونه چې دي لږ دي. نو ډېری محصلین سکالرشپونو ته لاسرسی نه لري یا سکالرشپ ورته نه ورکول کېږي. نو هغوی په مالي لحاظ باندې اوس یو څه ستونزمنه ده چې خپل د زده کړو لګښت او هلته خپل د اوسېدلو لګښت پوره کړو. بل تر ټولو مهمه او اساسي ستونزه چې ده هغه د هغه محصلینو ده چې هغوی په هندي پوهنتونونو کې محصلین دي او په افغانستان کې بند پاتې دي. یعنې تر ټولو عمده ستونزه د دغه محصلینو ده چې دوی ویزې نه ورکول کېږي
او وګورئ نشي کولای چې تاسو د کراشي نو یو ځای آپشن چې ورسره ده هغه آنلاین تاسو د شکایت ورته دامه ورسی نو دا د کیفیت پر څنګه چې آنلاین زکه د کیفیت هغه څه نوی لکه په وزوري زکه کې چې بل څه یو داسې شي چې کله دې ده هغه اسناد واخلي یا خپل ډیګری تر لاسه کړي هغه چې کله افغانستان ته وري نو په افغانستان کې چې هغه ارزیابي او معادله یو سیستم ځانګړي کېږي یعنی په افغانستان کې د لوړو زده کړو وزارت د دې ډیګري ماډل د لسان چې د مصري نه حسابوي د دې یو شرط لري چې تاسو ته زده کړې ته حضوري ډول باندې کړی او د حضوري زده کړې ثبوت لپاره دې ویزه ته اړتیا لري چې تاسو په نړۍ نه لګې چې تاسو راشي نو دا څنګه ته هغه مصري نه چې په افغانستان کې پاتې
خا نو تاسو دا د ویزو د مشکل خبره وکړله د سیماسیلین هم په هین کې شته چې هغه تحصیلي دوره ختم شوی دی او بل پوانتون کې نه دی شامل شوی خو اوس هم التوسیږي به هر هم نشتله د دغه ماسیلینو ویزې څنګه شوی دی آیا دوی هم د ورته ستونزې سره مخ دي او کنه دوی ستونزې حل دي لومړی
کې په دې باندې خورست د دې لاټل ادارې لاري پانتون لري او د افغانستان سفارت چې دې کې دی وی لاري دې هڅه وشول اوس دمر کار شوې ده چې حکومت مالی جریمه چې هغه لمنځ تللی دی نو چې هغه چې تاسو پیږي نو هغه باندې کومه جریمه نه راځي هر وخت یو وړل هم نه وي نو کوم مالی جریمه پاتې یا بل جریمه پاتې د دې هم نه وته لشي اما نو رسمي خپل ځای باندې د دې شګل لپاره به خپل لګه ځان ته برابر دي او لکه تاسو چې معلومه ده هند کې یم چې څنګه پیدا کول هم د خارجيانو لپاره یا د غیر هندیانو لپاره ځان کار دي نو څنګه په مالي لحاظ باندې دې لاسو سره مخ دي اما د ویزې په لحاظ باندې څنګه تقریبا حل شوې ده نه لکه تر لګه د جریمو څخه د محصولین یا نور افغانان شتل ته وشي خلاص
خه په هین کې ځنې داسې مسئولین موچاغو د خپل تحصیل مسارف په خپل کول پالت چې د سیلف فاینانس وي نو اوس چې حالت دغه شانتی دی په افغانستان کې مشکلات دي د دغه مسئولینو د زده کړو جریان سره رقم دی آیا دوی په دې توان لري چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او کنه دوی خپل زده کړې پریخي
نو ډیرای ما فلنچو په دا کوم سکاله شکونه چې د هند دولت له لوري اعلان کړ په دې چې یو کاري راغله او دا هغه ماسلین ته ورکول کېدل چې په هند کې اوسېږي نو هغه کسان چې سلف فاینانس یا په خپل شخصي لګښت باندې زده کړې کولې هغه هم کولای شي چې دا سکاله شکونه په اپلای وکړي او دا استفاده وکړي نو یو تعداد کسان د دغه سکاله شکونه استفاده کوي دا اوس په خپل لګښت پر ځای باندې سکاله شکونه اخلي بل د دې نور پانتونو په خپل د خپل فلاحت او د خپل هغه ځای په کاچو باندې د افغانانو لپاره چې مالي لحاظ باندې کار شي کنه ورکړي نه هڅه شي ولا شي چې وایي د چې کوم څه نه ورکول هغه یو څه ته کم کړی دی په دې سره یا سره سره شنو دې او څه ته کم کړی دی نو په ټول کې موږ دا کومه نه نه لرو چې کوم اصل دې د مالیشتن د لا خطر دې ځکه نه محرم شوی یا دې ځکه تر پات شوی
ښه تاسو د پوانتونو د مرستې خبره وکړله د سقوط وروسته اوس په هین کې د افغان مسئولینو سره د پوانتونو چلن سره ولرځي کوي خښوي خراب شوی ک تغییر پکې نه راغلی
نو د پوانتونو چلن په مجبور کې تغییر خاص نه ده فکر راغلی یو ځنې کده چې دا غاډه چې مخکې به د افغانانو لپاره اډمیشن ډېر اسانه باندې وکول کې دا اوس اډمیشن ډېر پانتون نه ورکړي ځکه دا وار دا فکر دا چې افغان محصولین تر یو وخت پورې پانتون شواز کې کله چې دوی چانس پیدا کوي چې بهر تلل شي پانتون بیا په نیمایي کې هم پریږدي خو څنګه څنګه ډېر زیات دې ترایا دې چې کاڅه باندې ده لکه تاسو ته معلومه ده کنه چې یو وګدا پر استاد مې سالو کال یا د کال وخت اخلي نو د کانټینو باور دا ده چې کوم افغان محصولین چې غواړي چې د پرات اپلای وکړي نو هغه یې ارزیابي ډیره ده ښه دي دوی ګومان کوي چې په دې د بهر په تګ چانس پیدا کړي نو هغه د کانټینو چې دي نو هغه د علمي اړخ چې کوم ریسرچ روان کړی یا ریسرچ چې تاسو هم په نیمایي کې پاتې کیږي کوم ریسرچ پروجیکټ یا ګرانټ کې په وخت کې شایي هغه هم په نیمایي کې پاتې کیږي نه کومه نتیجه چې پیښه نه غواړي هغه لاسته نه راځي
په دغه برخه کې یو څه تغیرات راغلي دي، نور په مجموع کې وضعیت ښه ده، یعنی کوم خاص تغیر نه ښکاري لکه چې د هغو ماشینونو لپاره چې وګوره هند کې اوسي، اما څنګه بیا هم د هغو ماشینونو د شله هند بهر.
ښه، په دکتورا کې خو یو برخه ده هم چې محصلین خپل درسونه خلاص کړي، د درس نه وروسته دوی باید څېړنې وکړي او د څېړنو پر مهال باید د یو اسیسټانټ استاد سره تدریس وکړي، یا مثلا د هغه د یو استاد اسیسټانټ پاتې شي. تاسو ته هم دغه رقم مقدر کول کیږي او کنه افغان محصلین د دغه حق نه په هند کې مستثنا دي؟
نه، موږ خصوصاً د خپل شخص چې په کوم پوهنتون کې یم، نو هغه کې موږ ته دغه حق ورکول کېږي، یعنې موږ ته هم د څېړنو لپاره کولای شو چې مختلفو سیمو په هند دننه کې او یا هم بهر ته ولاړ شو، د هغوی هغه کوم لګښت چې د هغه هم د پوهنتون لخوا نفتی کېږي، او د دې څنګه د کومو استادانو سره چې کار کوي یا دلته په هند کې ورته سوپروایزر کلمه کاروي، نو هغه هم کوم حقوق چې هندي محصلین ته یا د نورو هیوادونو محصلینو ته ورکول کېږي، هغه ټول افغانانو ته هم ورکول کېږي. یعنې که دوی چېرته وغواړي چې د نورو هندي محصلینو په څېر باندې د همکار استاد یا د اسسټنټ په حیث باندې کار وکړه، نو په داخل د پوهنتونونو کې د کار هغه زمینه دوی ته برابرېږي. یعنې په ټوله کې کله چې پوهنتون ته یو څوک داخل شي، اډمیشن ورکړل شي او په رسمي ډول د پوهنتون محصل شي، نو هلته بیا د هندي او غیر هندي محصل پر منځ کوم خاص تفاوت نه لیدل کېږي. دا د یو خپله په افغانانو پورې اړه لري، یا په افغان محصلانو پورې اړه لري، دوی څنګه بیا کولای شي چې د پوهنتونونو د شته ظرفیت او امکاناتو څخه استفاده وکړي.
تاسو ویل چې په هند کې تقریبا شاوخوا 15,000 افغان محصلین په زده کړو باندې بوخت دي، چې ځینې بهر پاتې دي د افغانستان د هند، او 3,000 اوس هم په هند کې په زده کړو بوخت دي. دا خو یو ډیر غټ تعداد دی. آیا داسې یو ټولنه یا داسې یو اتحادیه شته چې دغه محصلینو د حقونو نه دفاع وکړي او د دوی د حقونو لپاره غږ پورته کړي؟
په هند کې یو خپل د افغان محصلینو خپل اتحادیه شته چې په بیلابیل ایالتونو کې دي، او بیا هغوی ټول د سفارت سره په اړیکه کې دي. نو هغوی ټول وخت چېشته کړی دی، ځینې څنګه خپله کوم پارتونه چې دي، هغوی هم ځینې وړاندیزونه لري د هند دولت ته، حکومت ته، د هند بهرنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارت ته، چې د دوی او نورې ستونزې چې کومې دي په دې برخه کې همکاري وکړي او حل شي. نور دې دې څنګه یوازې موږ په رسمي ډول باندې سفارت کې کومه کنفرانس چې دلته لرو، هغوی چې دا ستونزه د حل لپاره کوشش کوي، او د افغان محصلینو ټولنه چې هغه یعنې کومه رسمي ټولنه نه ده، د هند دولت سره یا د پوهنتونونو سره سات نه دي، او دوی افغانانو د خپلو ستونزو د حل په خاطر باندې یو تشکل رامنځته کړی دی چې دغه ستونزه ورباندې حل شي. همدغه ټولنه د محصلینو او د دې څنګه سفارت کنسولګریانو او خپله پوهنتونونه کوښښ کوي او وړاندیزونه لري د هند د بېلابېلو وزارتونو ته چې تر څو پورې دغه ستونزه حل شي. متاسفانه تر اوسه پورې داسې حل نه دی وړاندې شوی کوم چې باید شوی.
یو بل خبره تاسو ته اشاره وکړل چې اوس هم په هین کې چې کوم افغان محصلین په زده کړو بوخت دي، دوی اکثریت سکالرشپ لري. پښتنه دا ده چې دا مهال په ټوله دنیا کې د اجناسو نرخونه پورته تللی دي او انفلاسیون دي. هغه سکالرشپ چې تاسو ته درکول کیږي، هغه ستاسو د لګښت لپاره کفایت کوي؟
نو هند کې لکه تاسو ته چې معلومه ده، د نړۍ دنیا د پوهنتونونو او سکالرشپونو په څیر باندې هم د سکالرشپونو لپاره بېلابېل کټګوریان یا سکیمونه دلته موجود دي. نو خپله چې کوم پوهنتون کې د دکترا په کچه باندې چې کوم سکالرشپ ورکول کېږي، هغه کفایت کوي. او نو د آی سي آر په نوم باندې چې کوم سکالرشپونه دي، هغه هم دوی هماغه لګښتونه، یعنې کال په کال باندې نوي محاسبه کېږي او هر کال دغه اګریسکی د تغییر په څیر دی. که تاسو شي دا ونه کړل چې د انفلیشن قیمت په کتل سره یا د نورو ټولو نشکونو په کتل سره د هر کال په شروع کې د سکالرشپ په ارزښت چې دا هغه کتل کیږي، او د ټولنې یا د ژوند د تیرولو معادل ورته ورکول کیږي. نو په مختلفو کالونو کې تغییر کوي، خو په ټوله کې ویلی شو چې د ګزارې په شکل باندې یو څه
سکالرشپونه چې افغانانو ته ورکول کیږي، یعنی دومره ډېر لوړ هم نه وي چې نورې دنیا سره مقایسه شي، دومره ډېر کم هم نه وي چې څوک فکر وکړي چې نه
په هند کې په تحصیل بوختو یو شمیر خزینه محصلینو پاره موږ یو راپور جوړ کړو. دوی امریکا غک ته ویلي دي چې دوی خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې لستونزو سره مخ دي، او دوی دې ته مجبور شوي دي چې کار وکړي او د کار په ترلاسه کولو کې هم لستونزو سره مخ دي. هغه خپل ستونزې ډېرې جدي بللي. تاسو په دې اړه څه نظر دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه خبره سمه نه ده او که تاسو هم د دې نظر تاییدوي، اگر چې تاسو ویل چې دغه کوم حالت نه دی موجود؟
او د دې خبره سمه ده چې د ماشوم رفیات یو څه راځي چې ما هم او دته نه یو هغه ته هو مسئولین راغو چې وي په هم کې ایوا تحصیلي دوره خلاصه کړي ده او بیا منتظر چې په خپل فانتون کې داخله واخلي. لکه دې فارم په لسانسونه لسانسي تکنیک کړای ده او اوس منتظر دي چې په ماشوم کې داخله واخلي. هغه ما چې کوم ګټ راځي دا کوم وخت دوی باندې تیری دا وکړ د ستونزې نه داسته ځکه د هند سکالرشپونه ادارې چې دي او یا هم پوهنتونونه چې دي هغوی یو محصل په هغه وخت کې سپانسر کوي او ملاتړ کوي چې په پوهنتون کې برحال محصل وي. کله چې دوی فارغېږي یا خپل تیزیس سبمیټ کوي د هند وروسته بیا دوی محصل نه بدل کوي او د هند ادارې رسما کوم ملاتړ نه کوي. نو هغه کسان چې تحصیلي دورې تکمیل شوي دي هغوی لپاره واقعا ستونزه شته ده او ستونزې جدي دي. نو هغوی یا مجبور دي چې افغانستان ته ولاړ شي او که هلته دوی کوم د ژوند کړلو دپاره امید ونه لري یا کورنۍ په مالي لحاظ باندې ډېره ښه نه وي، نو هغوی په رښتیا هم ستونزې شته دي. اما هغه کسان چې برحال محصلین دي او سکالرشپ لري نو هغوی بیا ستونزې دوی ورسته، خو په دې کچه باندې نه دي چې د مالي ستونزو له خاطره دوی څخه زده کړې پاتې شي.
خایو بل ستونزه چې زیاتره خزینه محصولینو د هغه په اړه باندې خبرې وکړي، هغه ویل چې دوی د حالاتو له امله په سټرس باندې اخته دي. تاسو په د افغان محصولینو په منځ کې دغه ډول کوم ستونزه کتلی؟
دا خبره تر یو حاله پورې سمه ده. کومه خپل هم چې کوم د دغه تحولات نمخ کې کومه انګیزه د تاسو لپاره موجوده ده او اوس چې موجوده ده ډېر زیات تغییر کړی ده. لکه تاسو ته معلومه ده تېر یو نیم کال یا نږدې دوه کلونه کې برېښي په افغانستان کې دا وضعیت دی چې اقتصادي وضعیت هم خرابېږي، دندې چې کومې وي په حکومتي کچه باندې هغه هم ټوله کې یعنې احصاري شوي دي یا حداقل کوم میکانیزم ورته نشته ده چې څنګه به یو څوک په حکومتي یا دولتي دنده باندې هلته ورته استخدام کېږي، کله به بحث اعلانېږي، کوم به شرایط وي، هېڅ داسې واضح کوم میکانیزم نشته ده. نو هر څوک چې روابط لري او شناخت لري نه هغه په بدن باندې مقرري دي او نورته نشته. یوازینی تمه چې وه هغه بهرنۍ موسسات ته وه او انجوګانو ته وه چې هغه کې به افغانان وکولی شو وروستي افغانان چې دنده وکړي. خو هغوی هم د بېلابېلو ستونزو له امله خپلې پروژې درولي دي، خپل فعالیتونه یې درولي دي. نو په ټوله کې د زده کړو په هکله باندې د محصلینو سره کومه انګېزه چې وه هغه ډېره ضعیفه شوې ده او مخکې د ټولو فکر دا و چې موږ چې پوهنتونونه فارغېږو نو زه به افغانستان ته ورته به خدمت کوم. اما اوس دې عملا ګوري چې په افغانستان کښې هغه کسان په بېلابېلو لوړو چوکیو په مسلکي او تخنیکي بحثونو باندې ټاکل کېږي چې هغوی اصلا د هغې برخې وړتیا نه لري یا رسما یې هېڅ کوم سند د هغې نه دی ترلاسه کړی. نو دغه ټولې ستونزې شته دي او د محصلینو د انګېزې له اړخه ستونزه لري او دوی په سټرس کښې هم دي د خپل دندې لپاره د خپل آینده لپاره. نو همدغه ټول چې سره راټول شي علت دا شي چې ډېری محصلین خصوصا ښځینه محصلین چې د هغوی لپاره ښوونځي پوهنتونونه
ډیره زیاته مننه وردک صاحب، زموږ د خپرونې وخت هم دومره و. ستاسو نه ډیره زیاته مننه کوم چې موږ سره خپل نظریات شریک کړل. تاسو ته بریالیتوب غواړو او هیله ده چې په هند کې د میشتو ټول افغان محصلینو ستونزې حل شي. قدرمنو اوریدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې زموږ خپرونه مو اوریدله. ښه وختونه ولرئ.